څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وامه. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز هر وي د واټس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0503 شپېته 404. له خدای په امان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودې سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچول، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نه سوی کولی هغه بورسې ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نه سوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې دا ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیري ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی هغه کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغناني ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خوازما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتي جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسېږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګې په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړوو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوو، کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډېره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډېر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زتا صدا وایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهۍ پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې وو او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناهي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسی او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادی رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سوه تکمیل سوه ځکه لنډمهاله وه. او دغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخیستلی خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولی سم لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د نجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زه اخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولی سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفق قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکه موږ ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافي د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناست چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې د مذاکراتي برنامه یې البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره و همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه.
لتا سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي. لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامت څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې، افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ویل چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې، مور سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تا تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخشي. نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانې چې دوی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپله کړي دي فایده نه لري، ځکه چې طالبان خپله په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لویه بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې د بشري حقونو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
بنگلی